احمد شبریم دا سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا وریدونکې هر کلی کوم. د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلی. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نږدې پرته ده چې له تېرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګېدلی دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګېدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. د طالبان حکومت د افغانستان د څلور هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولې له دیارلسمې څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نږدې لس ورځې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوي وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هراري کې ترسره کیږي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورس پلان شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تېرو سلو ورځو کې د ناټو غړیو هیوادونو او په سر کې امریکا اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشتپي، نو ځکه یې هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ادارې وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي چې داعش ډېر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته.
دوی مقاومت کنه هم څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دی او له منځه وړل شي کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو.
زبیح الله مجاهد دا خبره د ملګرو ملتونو د یو راپور د ردولو په ارتباط کړې ده. وړاندې ته دې تفصیل درکوم. د بشري حقوقو د څار سازمان د نړیوالو غوړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي، تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاروي؟ د پانتون استاد دوست محمد احمد زئی
تر هغه بدا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نیوي رامنځته شو.
په دې خبرونه کې به د شزو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د پریکړو په اړه هم واوري. د چارو شنونکي شینکی کړو خیل وای
فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي، یا په رسمیت وپېژني، یا افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت یې ورته ایجاد کړي.
د نجونو لپاره درسي ساعت هم لرو. په دې ساعت کې دمځکي د ګرځېدا په ارتباط د معلم څرګندونه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنی د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیروني امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شاید د حواله تودېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ رادیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول د خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه په دیداسي وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلی دی او فیصد هم نه دی پاتې او ظاهري وجود دی چې نه لري همداراز د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوي دي او له منځه وړل شوي کومه فزیکي حضور یې موږ نه وینو نه یې کوم جبهه وینو دفع کېدو د پاره اسلامي امارت قاطع ده او ډېر زر به انشاءالله هر څه کنټرول شي او هر څه به نورمال حالت ته راوړي
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره ښایي جګړې زیاتې شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي په راپور کې همداراز یادونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري په امریکا کې د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یوه ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي پر خپله بقایې تمرکز کړي دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي هدف یې د طالبانو نسکورول دي
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک پکې ډېر دی راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا پکې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بیوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیالې هی دربار ازادي رادیو ته وویل یو ناسمه انګیرنه نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای ته رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای ته رسیدلې ده د ملګرو ملتو د اټکل له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګرېوان دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیښنه وښوده او پر مرستندویو هیوادونو یې غږ وکړ چې د بېوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي د ښځو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشرې هی دربار پرون د غبرګولي پر 13مه ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي
I think there's been a bit of a misconception that the winter
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی خو حقیقت داسې نه دی همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي خو دا ګواښ به هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی را ورسیږي
د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیالي ویل چې افغانستان ته د مرستو پر اساس کې د هر راز ځند پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیر د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوې د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچې ډېره زیاته نه وه د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نور هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون د استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی.
لومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولی شي د هر کلي وړ دي، اما متاسفانه په تیرو نهه میاشتو کې چې څه باندې $900 میلیونه د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولی شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمي کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتېږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي، چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخته پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي ده چې تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی. اما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پرېوځي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندېږي، چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنی حکومت څنګه چې اړتیا داسې هڅې وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنی حکومت ته په کار ده چې د یوې اړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولی شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګ د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکولی شي. تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالي امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکولی شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته په کار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو د خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکي دوست محمد احمد زای لې وی خبرتیا وروسته به واوري چې د نورستان د ځنګلونو اور تر کونړه رسیدل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو 10 ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی چیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپې درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګېدلی او هغه خلک تللي دي یو خده پورې د اور مخه نیولې ده، بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی لوی خوړ ورته وایي، نو هغې کې اور چې دی لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې چیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي. خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین دفاع وزیر ویلي دی چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي. بلخوا کرملن ویلي د روسي ځواکونو عملیات به تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکلو په لیاړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په درېمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایی ځواک او د هوایی او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورز و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانی کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حمله زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та
Душман до гавої бридзуно помраста по Луганська у Донецькій де жагрі па толу куршу кіх пле гамлі зяти кліді. Вазіат харап дай худірай сімі до Украї де депаві звокуну па валка кіді.
لبلې خو روسیه وایي چې پوځي د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات په تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
د لوبو له ډګره یو خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورسنی لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمینه حراري کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو چلی شي.
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی. نو انشاءالله چې په دغه دریو نړیوالو 15 لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره او له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړی به انشاءالله چې ښه وځلیږي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 وریز لوبې یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورس پلان شوي دي. همداراس له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلو وریز لوبې په پام کې دي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځنۍ یا 50 وریز لوبې کړې دي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا راپور لرو چې په وروستیو کې او په حقیقت کې له پیله چې طالبانو کابل د دوم ځل لپاره نیولې دی په افغانستان کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا یو لړ بندیزونه پر ښځو لګېدلې دي او دغه فرمانونه او بندیزونه په تدریجي ډول له پیله تر اوسه پورې پلي شوي دي. ځینې کسان دا د طالبانو د حکومت لپاره هم خیر نه ګڼي او ځینې کسان وایي چې دا بندیزونه د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د فاصلې د رامنځته کېدو سبب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د پخوانی حکومت د روزګان ولایت ولایتي شورا مشر امان الله هوتکی خبرې دي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او امزون کې د افغانانو ترمنځ ډېرې ویل کیږي. د ښاغلي هوتکی د دې خبرو هدف د طالبانو پر هغو فرمانونو او لارښوونو نیوکه او یادونه ده چې په دې وروستیو کې یې پر ښځو بندیزونه زیات کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا 10 میاشتې تېرېږي، خو په دې موده کې یې یوازې د ښځو په اړه لسکونه فرمانونه احکام او توصیه خبرې کړي چې افغان ښځې او نجونې یې له بېلابېلو بندیزونو سره مخ کړي دي. که څه هم د میرمنو په اړه د طالبانو له لورې د خپرو شویو فرمانونو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو یو شمېر سیمه ییزو افغان رسنیو د ځینو طالب سرچینو له قوله د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د امر بالمعروف وزارت په ګډون د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت له لارې د شاوخوا 20 فرمانونو او لارښوونو د خپرېدو خبره کړې ده چې افغان ښځې او نجونې له تعلیم، تحصیل او کار نه بندي کړي او د آزاد او ټولنیز ژوند کړه یې پرې تنګه کړې ده. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د رسم ټولګي زده کوونکو مروه وایي طالبانو په دومره موده کې هیڅ شرعي او قانوني دلیل وړاندې نه کړای سوچې ولې پر دوی د ښوونځیو د تګ بندیز لګولای دی. مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د نجونو زده کوونکو او ښوونکو د لباس د نوې طرحې تر جوړېدو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو اعلان کړی، خو ازادي راډیو ته د دغه وزارت چارواکو بار بار ویلي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. هغه څه چې د دوو میاشتو په تیریدو اوس هم کوم څراکې نه لیدل کیږي، د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سخت نیوکې کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال درې ورځې ښځینه محصلین او درې ورځې نارینه محصلین پوهنتونونو ته د تلو اجازه لري. دغه شان طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی چې هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي د طالبانو د حکومت په ادارو کې باید د دندو ګوښه کړل شي. د طالبانو له لورې د حجاب مشخص تعریف نه دی ذکر شوی، خو په دې وروستیو کې ان په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویاندویانو مخ پټول جبري کړل. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې سفیر شینکی کړوخیل وایي ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتول به نه یوازې د ښځو او نجونو راتلونکی تیار کړي، بلکې د هیواد په کچه سیاست او اقتصاد ته به هم نه جبرانېدونکی زیان واړوي.
او دا هم یو بل جفا کوي چې د خپل د طالبان حکومت سره ځکه چې دوی ورو ورو ټول هغه فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي یا په رسمیت یې وپېژني یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت یې ورته ایجاد کړي.
که څه هم د کار، تعلیم، سفر، سوداګرۍ او په دولتي او حکومتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو په غبرګون کې په کور دننه او بهر غوښتنې نیوکې او آن اعتراضونه ترسره سوي، خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي طالبانو په دې بندیزونو سره د افغان ښځو ژوند له ستونزو او ناڅرګند او تیاره برخلیک سره مخ کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وار په وار بندیزونه لګول او فرمانونه صدرول هغه هم یوازې د ښځینهوو لپاره، خامخا د ښځینهوو او د افغان نجونو راتلونکي په خطر کې دی. د افغان میرمنو او د افغان د افغانستان له ټولو خلکو د سرنوشت سره د لوبې نه کوي، پرېږدي چې دا خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
خو د ښځو د حقونو ځینې نورې فعالانې د دې بندیزونو د ماتولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ونډه اغیزمنه بولي. د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله سائمه خوګیاڼۍ وایي طالبانو تر دې دمه له زیاتو غوښتنو او په کور دننه اعتراضونو او نیوکو ته غاړه نه ده ایښې، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د افغان میرمنو د حقونو مراعاتولو لپاره فشار راوړي. هڅه مو وکړه د دغو ښځو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو یې په خپلو ویناوو کې ژمنې کړې چې د ښځو د حقونو د ورکړې زمینه به برابروي، هغه څه چې برعکس دي او ورځ بلې ته په بېلابېلو برخو کې د بندیزونه اضافه کیږي. د یادونې وړ ده چې د ښځو ښځو د ټولو ټولنیزو او سیاسي حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو او اړیکو پیلولو لپاره له مهمو شرایطو دي.
د کونړ د چپی درې ولسوالي اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفون کمزورتیا او د انټرنیټي اسانتیاو له نشټونه شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې ولسوالي اوسیدونکي او حکومتي مسولین د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو د نشټوالي او کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي په ډېرې ځایونو کې ټلیفون او په ټوله ولسوالۍ کې بیا انټرنیټ کار نه کوي چې دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ایمل خان وایي
په ټلیفونونو زمونږ کار نه کوي، اکثره پیا چې د بیخي سیګنل نه راخلي او د نت مشکل او کوم بیخي ډېر زیات 15% هم کار نه کوي. زمونږ کوم ضرورتونه د نت په حساب باندې لګل او را لګل مونږ بس مرکز ته وځو. ولایت
د یاد ولسوالۍ مسولین هم له ورته مشکلاتو سره ټکوي. وایي دوی د مکتوبونو او ایمیلونو لیږلو لپاره یا مانوګي ولسوالۍ او یا هم مرکز اسداباد ته ځي. چپی درې لپاره د طالبان ولسوال سید ولی الله ساجد:
زموږ چپی درې ولسوالۍ په مخابراتي برخه کې ډېر زیات مشکلات لري او پیغامونه ډېر زیات کمزوري دي. په کوم ساحو کې چې دي او په اکثرو ساحو کې نشته دي او د نیټ خو ډېر زیات مشکلات دي چې بیخي یو میسج معمولي میسج کوم دی هغه ګڼو
په کونړ کې اړوند چارواکي هم مني چې په چپدره، ناړۍ، غزی آباد او یو شمیر نورو سیمو کې خلک د تلیفوني او انټرنیټي خدماتونو څخه یا په بشپړ ډول بې برخې دي او یا هم د سرعت او کیفیت کمزورتیا سره مخ دي. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی صفت الله ساجد ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه همدا اوس عملاً د مرکز په شمول په ځینو ولسوالیو کې د افغان بسیم شرکت او ورسره څنګ کې د روشن شرکت پروژې هم شروع دي او په ځینو ولسوالیو کې د افغان بسیم شرکت نورې پروژې هم شروع شي. په نږدې وخت کې به دغه درې ولسوالیو تر څنګ د شیګل ولسوالۍ، دانګام، اسمار، وټپور او مانوګي ولسوالیو خلک هم د 3G 4G خدمات ته لاسرسی پیدا کړي.
د پلازمینې کابل په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې ګالي. خو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولوی عبدالغنی برادر ویلي و چې له ټلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې ولسونو ته به یادې اسانتیاوې برابرې کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه چې موږ ته رارسېدلي دي.
په اورېدونکو د ما د غږ د دې بیچاره غږ کوي چې چارواکي او ښاروالي دې موږ ته د نرخونه راکنټرول کړي. دغه ناورین خو له دغو رژیم سره راغی. ما ته یو تجار ویل وای ما د شپاړس لکو مال رابر کړی ولو او دیرس لکې محصول ده چې غوښت. دغه ضرر، دغه تاوان خو یې دا مظلوم ولس، دا مظلوم ملت یې پرې کوي. دی څه پروا لري؟ دی خو د مال بیت المال چې ښه یې خوري، په مال باندې، په عیال باندې چې زړه یې غواړي هغه ورته رسېږي. نور د دې مظلوم ولس غم له چا سره نشته. څوک غږ وکړي د نیستي یا د ګراني، دوی وایي تاسې صبر وکړئ، مه خزایر لرو، بیا به خزایر راخیزي، بیا به پاپریکې پیولېږي، بیا به هغه خزایر هغه به خپل عواید جنې پره کوي، بیا به بعد له هغو د ما بچوګان مړېږي. تر هغو پورې به د ما بچوګان په شنګي یایي باندې ژوند کوي. ولې خدای وایي تاسې صبر وکړئ، مه خزایر لرو. نو دغه ناورین کوټول دی راوړ و دې ولس ته، خو که دی ویني پور دوم دا ولس یې پرې کوي، او که دی اقتصادي بحران پور ده هم دا مظلوم ولس یې پرې کوي. نو دی د ما د هغه ماشومانو څه پروا لري چې هغه په خورځواکي باندې اخته دي یا له مرګ سره مخامخ دي؟ د هغو دی څه پروا لري؟
زمانو رحم الله دې د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ نه سره په اړیکه کې یم. زموږ پیغام اسلامي امارت ته دا دی چې نرخونه باید زر تر زر کنټرول کړي. دلته په کونړ کې یو بوجي وړه چې د 3000 افغانۍ دی او د غړو وړه ټاپکا په 2000 افغانۍ ده. دلته دروازه چې د سل په هم نه پیدا کیږي او نرخونه ورځ تر بلې چې دی روان دي. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا خواهش ده چې نرخونه کنټرول کړي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري 8:10 شپې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو. خو مخکې تر هغه خبرونه د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلی. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نږدې پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګېدلي دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګېدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولې له 14 څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاسو چې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورس پلان شوې دي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه وشته کړي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د بیت په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سنه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرخلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکي اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وزي حرکت زمکه په څلوروي ساتونه کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي چې دې حرکت ته د ځمکې وزي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور ترسره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وزي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډېر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي، پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمی او دوبی کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا اتم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا اتم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لویې وچې اقلیم ته بیله شوې، خو په پیل کې به ښوونکی د اروپا لویې وچې راوپیژني او دا به ولولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یوه نوم ایرو آسیا لویې وچې یادیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانیه سمندرګۍ، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیله شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویې وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمېر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمېر 2.2 میلیونه 6,02,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمېر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې،
او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسې په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 80 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافیه درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافیې په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بله لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلی او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځ خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.8 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري. نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له زایر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. دا اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته یې ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړېږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ شي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې له شته اسانتیاوو، له شته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي، له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جنگ زره چیده سمه بدی سیگی
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ